السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي اورئ چې د بشري حقونو څارونکې ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت ګڼي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی پرن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي سره صلیب ته وسپاري چې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې. د بشري حقونو څارونکي ډله د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو سارونکې ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت ګڼي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګ سیړونکو هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکن ورکوونکی عمل وباله. د پیپل نیټ د موسې دغه کارکوونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زوري خلصولۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغې پیښې ته د جنګي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه باید بشپړه څېړنه وسي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنګي جنایت وي.
په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه تر اوسه مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پرختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دغه پیسې به په پرمختیایي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term. We have invested over $500 million in Afghanistan.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې حمله کې تر شپه چې ناوخته رامنځته شوي څلور تنه بهرني وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سید خیل زیاته کړه چې د مخالفین د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي وو. دا په تیرو څو ورځو کې د په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو سلرم برید دایچه پکې بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته مرګ جوړ لاوړي. د بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ نوی پوله، یو اروپایي یورو 6.50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړیو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کنفرانس په پای کې خپره کړې ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او مرستیال وزیر انتونی ویل لنه میاشتو رئیس چې د ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي حسي پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې لاس ورکړي خو تر هغه چې دا ډله ماتېږي اوږدمهاله حسو ته اړتیا ده.
This will be, as we've said, a long campaign.
دا بل څه څنګه چې موږ ویلي یو کمپاین وي خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یو اغیزمنه وسیله ده.
د هغه استرالی پلان لمخې چې د عراق کابینه تیر میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله من دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیره شپه هم په یکې ځي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په دې بیړۍ کې سپاره وو تیره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه پورې له دې بیړۍ څخه 14 کسان ژغورل شوي او 14 مړي ویستل شوي دي. د امریکا د باسټن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. پولیس وایي 26 کلن اسامه رحیم پر پولیسو افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حال کې له شا پر مرمۍ وویشت هغه د بس په تمځای کې ولاړو. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولی چې پولیسو پرې ډزې وکړي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هاتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلي دوه منع کړي د روسیې چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه‌شنبې په ورځ دغه اقدام اعلان کړل او وی ویل چې روسیې چارواکو پر خپلو پریکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړي او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نخښه شو افرادو ته د دفاع حق ورکړي یا اجازه ورکړي چې دوام مخته یوسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سپلت وایي چې د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوی له ریاست استعفا کوي. بلټرز پرون په زوریخ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل یو فوق العاده کنګربا هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د پر ځای دي څوکۍ ته بل شخص وټاکي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دا بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت دی. د ډلې په بلخ ولایت کې د نهو مرسته رسونکو کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان د منډې وهلو په وسیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته جدي او خاصه پاملرنه وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پروژې په غیر منظمه توګه ترسره کیږي او حتی ځینې په نیمایي حالت کې پاتې شوي دي.
دلته په ساحه کې نه نقشه نه قرارداد نه تخنیکي مسول شته چې هغه سره موږ دغه پروژې مشکلات شریکو.
د خوست چارواکي وی دوی بنن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې په دې ولایت کې افغان ځواکونو سره په دې ورسېو کې په جګړو کې وچل شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي پروګرام د ګړې اچار اوري.
د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې د بدخور صاحب سپای یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپي بریالي شو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا بشری حقوقو څارونکو سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو مرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په سختو الفاظو غنده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندوی کارکونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نامعلوم وسلوالو وړمه شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې نه افغان کارکونکي ووشل. نور تفصیل نور یاسنوري وړاندې کوي.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نه ملکي کارکونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکو چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبال وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناک حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 30 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندوی کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څارونکو سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې د نهو افغان کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندل شوې ده او پر افغان حکومت د سازمانونو غږ کړی چې د مرستندوی کارکونکو د امنیت لپاره لا جدي ګامونه پورته کړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر دیزموند سوین د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ او مرستې ته ژمن دی. قسیم سولمل په رپورټ راستولی.
د برېټانیا حکومت په داسې حال کې افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې لا هم د هیواد له اقتصادي اړخه په نړیوالو مرستو اتکال لري. اوس د برېټانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر دیزموند سوین وایي چې هیواد به روان میلادي کال له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ښاغلی سوین د سشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دا پیسې به په افغانستان کې په پراختیایي چارو ولګول سي. د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو. برېټانیا له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال له افغانستان سره 178 میلیونه پاوند مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته برېټانیا د افغانستان له سترو مرسته کوونکو هیوادونو په کتار کې و. د دې ترڅنګ برېټانیا تر امریکا وروسته دویم ستر هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیان درلودل.
د دغه هیواد د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر وایي چې سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او په خبره پاکستان په دغه پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د دغه راز ویل چې افغان ځواکونه اوس کولی سي د دغه هیواد امنیت خوندي کړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو خبره کوي.
I think on the security side, yes, security is vitally
important. زفکر کوم امنیت د پنګونې لپاره حیاتی ارزښت لري. زما پاند په افغانستان کې د اقتصادي پنګونې لپاره ستر فرصتونه شته. نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له افغانستان سره لسکونه میلیارد ډالر مرستې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د فساد له امله دا پیسې په بنسټیزو برخو نه دي لګول شوي او سپارښتنه کوي چې د دا ډول مرستو د موثریت لپاره باید افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. اسد الله لودین د کابل لنن چاپ ورسپانې لوستي او د افغانستان د روسي او تحولاتو په خاستوګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبلې پړې د مطالبه سني برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننې ورسپانې خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په هیواد کې د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدو او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې هر ورځ په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي او بیلابیل ادارې په اړه یوازې ارقام خبروي. په سرمقاله کې د امریکا د یو څېړنیز سازمان راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ملکیان وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ملکیانو د مرجوب له زیات لامل وسلوال مخالفین او بیا افغان او بهرنی ځواکونه دي. په مطلب کې د ملکی کسانو د مرجوب له مخنیوي لپاره ناهیلي خودل شوي او ویل شوي چې دا موضوع حکومت او نورو ډلو ته هیڅ ارزښت نه لري. جامعه باز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د پین موسسې د کارکونکو له وژلو وروسته د موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. په مطلب کې راغلي چې پین موسسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوي او دا مهال په بلخ کې سل نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دا مسأله په جدي توګه تعقیب او عملینه ونیسي. ویساخ خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د لیک د استولو په اړه شکونه پیدا شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې دا شکونه وروسته له هغې پیدا شول چې پاکستانی چارواکو د افغانستان له خوا د استول شوي لیک په اړه بی خبري وښوده. سر مقاله لیکونکي ویلي کچېرې د دې لیک لیګل ثابت نشي د حکومت پر اعتبار به ناوړه اغیز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له پاکستان او پتیره بیا د دې هیواد د استخباراتو څخه د همکارۍ غوښتنه دومره ساده کار نه دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالی شورا د چارواکو سرګندونې راخیستي چې ویلي دي پاکستان د طالبان د خپل خاورې راوباسي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي د سولې خلا را داده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه طالبانو ته ضرب الاجل تعین کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې طالبانو ته د ضرب الاجل ټاکل به دا په ډاګه کړي چې سوله امکان لري او کنه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د وزنګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغوړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې سلو تنو ته رسیده د سې شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوو تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
په افغانستان کې د ماشومان ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ دی، په بیلابیلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه.
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د 100,000 میرمنو له ډلې څخه 320 تنه یې د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو کلونو کې دا رقم 1,600 تنو ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه تاریخ چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه وویل چې وزارت یې له دې وړاندې د مور او ماشوم د مړینې کموالي ته پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه وزارت صحت عامه
د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلی چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیا خدمتونه ښه شوي، خو عام خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لا هم روغتیا خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار هم اوریدلی شئ. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په دره کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا ډیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي بسره صلیب ته وسپاري، کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت موساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبې ورځې راپو دې خوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د موساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی، حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیر ورسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیمهوالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخیر د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیر په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لره باندې دی په پښتونه هم دزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین زخ زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازې نه پوسټ دی یا د ولسوالۍ مرکزونه دی په هغه باندې وسلوال دزونه کی په لار کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخیر کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ترسېدلي دي.
د موساخیر د ورسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دوړ خوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځن بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې د ولس ته ارامتیا ورکړي او د ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په ننګرهار کې د شفافیت څخه د څار اداروي ځینې پروژې په معیاري شکل نه ترسره کیږي او هغه څه چې د یوې پروژې د ترسره کېدو لپاره لازم وي ډېر شرکتونه ورته پام نه کوي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې له شفافیت څخه د څارنې ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په یو شمېر پروژو کې په پراخه کچه فساد وجود لري او همدا لامل دی چې ډیری پروژې د وخت په تیریدو سره بیرته په کنډوالو بدلې شوې دي. له دې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د فوټبال میدان د احاطې دیوال دی. د یاد ادارې یو تن کارکوونکی انجینر خالد شینواری چې له دې پروژې څخه څارنه کوله وویل چې د دوی کارونه معیاري نه دي، د سایټ انجینر نشته او دغه کار یې دریم لاس په ټیکه ورکړل شوی دی. دی وایي په وار وار دې پروژې ته د څارنې په موخه راغلی، نه یې شرکت معلوم دی، نه د پروژې په اړه معلومات شته او نه کوم مسول کشته چې دوی ته ځواب ورکړي. په روسي ځل دغه سیمې ته موږ هم ورسره لاړو. دغه دیوال په یو څرنه کې پورته شوی او په بل ځای کې یوازې خالي تیږې د بارې په شکل غورځول شوي دي. انجینر خالد وایي دغه پروژه نه په نقشه برابره ده او نه هم پرې معیاري کار روان دی.
اوس موږ دلته راغلو، د پروژې دغه مشکلات مو کتل، په پروژه کې هیڅ کار نشته دی. پوښتنه چې کوم ولې کار نشته دی، علت نه دی معلوم. دا یو مشکل بل دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکی مسول شته دی چې هغه سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریکو چې وایي دغه پروژه په 100 روپۍ جوړه شوی، په کوم مارک باندې، په کوم شکل باندې، په کوم بیو کیو باندې، دغه معلومات د پروژې نه مونږ ته شته دی، نه ځوانانو ته شته دی، نه د ننګرهار هغه خلک چې د دین او دغه پروژې نه ګټه اخیستونکي دي، دوی ته د دې پروژې په اړه کوم معلومات نشته.
په همدې سیمه کې د شفافیت څخه د څارنې ادارې یو رضاکار غړي وویل چې دوی هر ورځ دغه سیمې ته راځي، خو کله پرې کار روان وي او کله بیا په ورځو ورځو د کار څرک نه لیدل کیږي. دا رنګه نوموړی وایي څنګه چې لازمه وي په هغه اندازه مواد هم پکې نه اچول کیږي.
مونږ رضاکارانه څارنه کو دي کې دي کې ځینې نیمګړتیاوې دي چې په هغه مونږ د دغه موسسې یا دغه ادارې سره شریک کړي. دغه نیمګړتیاوې داسې دي چې یو خو د نامعلوم علت د وجې نه دا کار بندیږي، بل دغه غټه پروژه ده. په دغه پروژه کې ټول دوه کسه، درې کسه، څلور کسه، څلور کسانو بیخي زیات کسان کار نه کوي. دا غټه پروژه ده، باید زر تر زره سرته ورسیږي. ځینې نیمګړتیاوې داسې دي چې فقط کوم موسسه کې دا کوم کیفیت چې د موادو دغه کیفیت کوم مثال د سیمټو په څلور لاس ګاډو کې د یو بوجي سیمټ اچي، دا نړیوال سره خلاف کار دی او دا کار هیڅ سمون نه خوري.
په ننګرهار کې د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه پروژه د همراز په نامه شرکت ته د 6 میلیون افغانیو په بدل کې ورکړل شوې ده. نوموړي دا ومنله چې په دې پروژه کې ځینې ستونزې وي، ولې په خبرې دوی د دې پروژې مسؤلین وغوښتل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې یادې ستونزې اوارې کړي.
دا زموږ صرف د انکشافي بودیجې پورې اړه لري. دغه بودیجه تقریبا 6 میلیون افغانیو په فنډ په اندازه باندې دغه حتوي دیوال دی. د دې کې اوس ستونزې مې مخکې په معیاري شکل سرکار نو سره تر شوی. هغه شرکت چې کار یې کوو د هغوی انجینران مسلکي شکل هغه وړتیاګانې نه لرلې، خو بل اخره زموږ ریاست او زموږ سره څنګ کې نورې ادارې چې په همدې رابطه باندې کار کوي زموږ سره همکار دي، که هغه د ولایت مقام دي او که د باندې شفافیت د څار اداره ده او که د ننګرهار اقتصاد ریاست کارمندان دي. موږ ته ونیدل چې هغوی باندې څو ځل د کارونه لیدنه وکړو او هغوی ته بل اخره توصیه وکړو. بل اخره اوس دا کار روان دی. تېره ورځ هم زه خپله ورغلی یم او د هغوی د مسؤلینو نه، دولتي مسؤلینو سره نږدې نه مې پوښتنه کړې.
هڅه مو وکړه چې د همراه شرکت مسول ګل مراد نه هم په دې اړه نظر واخلو. نوموړي له مرکه کولو ډډه وکړه. نه یوازې دا پروژه ده چې کارونه یې په معیاري ډول نه ترسره کیږي، دې ته ورته ډېرې داسې پروژې شته چې له تسلیمېدو وروسته هم مهاله او یا هم د وخت په تېرېدو سره بیرته کنډوالې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد له کندهار میوند څخه په خپل اسمس کې ویلي، له طالبانو غواړم چې د روژې په میاشت کې شرا روانه ده اور بند وکړي. دغه راز تنها له لوګر څخه آزادۍ رادیو ته اسمس استولې دي او وایي چې له دولت څخه هیله کوو چې د لوګر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، دلته ناامني زیاته شوې ده. او دغه راز یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د ملکی کارکونکو وژنه غندي او ملکان چې د هر چا لخوا وژل کیږي دوی غندي. فطرت له لغمان ولایت الینګار ولایت څخه په خپل سمس کې وی اشرف غنی صاحب څخه د غوښتن لرم چې خلکو ته کار او وظیفه پیدا کړي. د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او لسنیمه بجې دی. ناجیه صاحبی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسله والو طالبانو په ډلې زو حملو کې 13 تنه وژل شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس مېلمستون باندې د حمله دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د بشري حقوقو د سرون کې ډله هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ کوي چې په لویدیز انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیره شپه هم په ینګدي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویسلو کار ته دوام ورکړ. د امریکا د باستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کورکله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د روسیې حکومت بیا شمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم لاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبری څانګې په ریپورت کې له اجمل انڅخه اورو.
د می په 12 نیټه په روسیه کې په لسکونو په هنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته لاغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسي لاسه ورکړ شي. د روسیې حکومت پر وخت تقریبا 1,000,000 ډالرو ګډونبای په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې به تر د می په 16 نیټه هغه مهال را منس شو چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 280 کلن دیمټري زیمن د ملیونونو ډالرو تمویل لاغو کړ. زیمن دا اقدام روسیې لاغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندوی علمي صندوق بهرنه ایجنټ وباله. دا نوم روسی چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان کس هم وړوکی او خو خپل کلنۍ بودیجه یې 8,000,000 ډالرو ته پورته کړی و. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کورو ادارو کې د ساينس پوهانو ساتلو ته ځانګړی شوی و. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اټومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه وایي،
بل پرېدلژنه اوکراینسکا سترانه اتم شو ز 9
چې هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق تر سره کول دا و چې لزوانو ساينس پوهانو سره مالی مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیس کې پاتې نشول. په واقعیت کې نو مولوی د ساينس د محبوبولو په برخه کې ډیر څه وکړل او هم دی زیمن له نورو ځانګړې کړ، ځکه حکومت دا هر څه هیڅ کړنه
کوي.
په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نخ کلتیاله کبل د حکومت لخوا سټایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلیې وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوق یې د بهرنۍ جنډ تر نامه لاندې راوستی وویل، دا سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو او په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي، خو زیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. دا سیمن ملاتړی وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زیمن د مارچ په میاشت کې مخکې له دې چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي ازادي راډیو سره خبرې کړې وي او ویلي وو د کرملین سخت ملت پالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړي. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغه کې د روسیې له عدلي وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه د بیرته واخلي. روسي ساینسپوهانو د جون په شپږمه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. دا د لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي، موږ نشو کولای چې قرار کینو او پریږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچېرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بي پروايي وشي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو راځي ستړي مسي کې همي چر هر یو ته ترني ولاړ دي، د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتلن د فشار شي.
چې مغزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملاته وړي، کچیر هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې روش ساته بعد هغه نور بندیږي.
نن فهم دی چې لږی وو خو په پیل کې د مالګي د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه غا خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې لبل هر سنه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي، هغه خرابیدلونه هم ستي، بل دغه کې او یو شمیر نور مواد د وچول لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو کچېر مالګه ډیره مصرف شي، توان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي برستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمينه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته zarar نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکټرانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدید سردردي، رواني تشويشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکتې په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې ته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم موجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د غیل خور سره مو مرکه کړي او ته غوږ بشو.
پرون مسپخیم د شي نه ستو اول زړل د دې زړه د شي نازک ده، روزانه د شي چې ناشتي ناشتي بس یو دم چغوي، خو دغه ورځ باندې به د مسپخیم ټول ورځ په زړه تیر کړم. نایسته لکه زړه خور کنه بس زړه بس مزګر شو. هغه ګذر سره یو مسای په هغه کې د بر ملک ده، دغه یاد ک وای دلک مې زړه نه وځي. بس مخم شو مخم زلن ما تاس زلن ما تلن منځ ته خپل نه نه وته په منځ کې نه سو بس رچ پس
د دې چکیږي
خوښ مې ده
خوښ دې ده مخکې مې سکوت ته چی در
نه یو ورځ گذر مرز پر غلي دغه د اعصاب تکلیف نه دی پیرا
د تکلیف چې پیرا به وضعیت سره کم وو.
بس به یو لري دم دشي لاس ول خې دې ته کار نه کو کوله کای زوی مې هغه رمن ډکلې تر سا دې چپاسو چې ورغلم دې ته غږ نه کو. بس دا یو لاس یو خې کار نه کو
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر راوړ کوم رسته
نه نه و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړې له جمعه تر غي بس روان چولا
بیا پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی.
پرون نه خو لک خبرې کوله وسنه چې خې کې دې
نه سره کې دې
نه بس الله الله نه دی وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي؟ د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتلې دي.
د خلکو دپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل ټي آی ای موږ ورته وایو یو ترانز اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري څو دقیقو دپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورویشت ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره زما یو لاس فلج شو، یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ شی ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریښ کیږي، یا رنګ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بېحسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض دپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو دپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي. د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې اوسي، دا به ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلی، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلی، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلی. ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي، یا ممکن یو واره مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکراروي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعیت د استرس، تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتاک د فشار د عصبي کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروري دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغه نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزو لری وساتل شي د روغې د لوی امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک تشته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړي او تداوی شوې ده، بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی. اگر کسان چې مراقبت شوه ده دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته، هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل ور سره ښه چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه ده چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کی، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. داسې ده چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکي معیوبیت له وجې نه ناامیده وي. نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي، دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعد مرغ ځینې کسان هغه تبیز ګرو ته ورولي. په دې اړه د څوتنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې یا پالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال ته تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پکې او بس ځان ته برو دي. کافتر غوخه یا دي چرب غوخه یا بل څه شي بس ما غشي ورته ورکوم.
خبرې نشه کوله او که خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي، پښیم رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شای چې ورته ورشي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي، بل منګې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده، عمر زیاتو کړي. نو انشاءالله خدای پاکې جوړوي او که داسې چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي.
مشکل په سړي ته پیدا شي، مغز کار کوي نو کله چې کوم خواته مراجعه وکم، اره خواته لاس ورغورځوي چې کندې دې دوه طرف نه موته سہولت پیدا شي، یا دوه خونه پیدا شي، دوه خونه پیدا شي، هغه د سخن نشي تعین ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي.
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایي مرحلې ته رسېدلی دی نو هیڅ برګشت نه و. بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي هغه رګ بیرته ځان خلاصوي او مریض یعنی په سرعت باندې بیرته جوړیږي. خو کله چې یو پله رګ بند سو بیا نو او ها خواته وینه ونه رسېدله. خصوصا د مخ چې څلور ثانیې د کمخونی په مقابل کې مقاومت نه لري پس له څلور ثانیې او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسېده نور هغه آفت غیر قابل برگشت دی چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام دی چې د اوږې باندې پیری ناست دی او یا په دې معنا چې دا بیرېدلی دی ساتل کیږي او ځندول کیږي. او د دې خلکو دپاره څلرویشت ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتي او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړئ په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور هاخواته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپېریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارکزی وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور دی چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض دی. خصوصا هغه حمله چې پغه کې رګ چاودلی او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستاسو مخ کې د مخ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري ځکه چې هغه خپل اډوکه په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکه. نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو. یعنی دومره ویده کوو چې د دوی مغز هیڅ کار ونه کی. یعنی کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلګ ورته ولاړ دي. یو راځي ستړي مسی کې هبه چر هر یو تکرینی ولاړیږي په کافی اندازه د اکسرسایز ولاړېدل کښېنستل فکر کول هتا د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورته تلل د فشار سی او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړې وه خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشویشات درلود بیا دا مری شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تدوینه شو بیرته راول کابل ته.
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و؟
ډیر خراب و. بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و. بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر وکل چې بیرته خښو.
دلته تداوینه کېدله؟
دلته تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپلو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو او سمغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده. هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس خده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
در مناوریتونکو سلام. تړونونه سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو. خو سه چې پټم له چا سره امضا کړی نو ټول خلک غالمغال کوي او خفوي لکه چې دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بی اتفاقی او چلبازی لیکل شوې ده. د خبرونه په پایل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی. صاحب کدار ته وای چې تر اوسه مو څومره قانون رايستلی دي؟
تر اوسه مو لا قانون پیدا کړی نه دي نو رايستلی به مو څنګه وي؟
نو په دغه څو قانونو کې مو څه کول؟
خا پښتنه دی وکړه. په دغه څو قانونو کې مو اله د قانون رايستلو قانون ورته جوړ ک چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي تر سره کېده.
نو قانون ته ساجات وو
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به را باسي څوک به پلوري او چې خرڅ شول پیسې به څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاس تر زنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي. زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیولوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه راایستونکي، یوه برخه دولت، او بله به د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي، نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
د موږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانونه لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې کاني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي، او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته هم په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
سم پام وکي و ورزشي خبر تا د سګ جنگي د تیر ورځې په لوبو کې چې د غنو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور سیب سپي او په مقابل د صفر کې د خطرناک سیب پسپی بریالي شو. خو د خطرناک سیب کسانو د لوب پایل غیر منصفانه او بلل او د بدخور سیب په کسانو یې حمله وکړه. پدا سے حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب لډلو څخه شپږ او وتنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بے طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې پر اختیا هم د بدخور صاحب سپیل دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگي په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولای شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګ وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاصو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنی ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دی دغه د انجینری کارونه کړی دی و کنه؟
ولې مې نه دی کړی؟ هغه زموږ د کور ترخوا دکان چې دی، ما سروې او ډیزاین کړی.
ریښتیا وایي؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دوکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که بیا هندوانې او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر.
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علمدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی، هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی وو بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی وو.
هو هماغه درته ښیم، هماغه لوېدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي توتکۍ، ته به څه کوې؟
زه به سکرته رسم.
په شرکت کې به سکرترې ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی شو ټولې پروژې د خپل سکرتري په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي، خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدینه تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاونه به مې توتکۍ وي، که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما منی نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سوم.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دی کوه.
ښه ځه، سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالي وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبره وو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راشي.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیسه صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه، زه درته وایم بله اونۍ راشه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږه؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عادي ماموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لاپسیلین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم، ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا وېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې زه، چې رئیس صاحب په غوسه ده بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې وېښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندي بدې ترې راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلي جامې واغونده او وېښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړي دي. د زما ستوري به پرې وشمېرم.
ورئ سي صاحب، ټول تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، د سرو لمبو دا غرغرو دا شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نادی خبر سرو لمبو دا غرغرو دا شور نادی خبر سما بچی لاد گدر رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی دوی پا گدر لگی دلی پورن دی خبر دا چوک چی جنگ